مشال ریډیو ته ستریمشه د مخام 15 بجې شوې دي. نن د خالی ورځ او د 2015 کال د دسمبر 26مه نیټه د اوریدونکو زه فرخنده اسد مو په دې خبري ساز کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې مو د پاکستان، افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو یو شمېر رپورټونه ستاسو لپاره لرو. اوریدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار شاهین ګنیری نه خبرونه اورو.
سلام شهرون بیده دی وقت مهم خبرونه ده. پاکستان ده بارنو چارو سکتر ویلی دی ده هند و پاکستان مشران ده مسلو ده حل لپاره پا مذاکراتو سلاشه ویدی. ده افغانستان شمال زورور زلزله لرزولی و تکانونه پا کابل، پیخور او هندوستان که هم محسوس شویدی. او ده شام پاوزه و ده پوزیشن پلویان وایج ده ملیشو ده ویلوی دلی جیش الاسلام مشر ده دمشق پا ختیس کی پا بمباره کی وجل شوید. د خبرونو تفصیل. د پاکستان د بارنو چارو سکتر اعزاز احمد چودھری ویلی د هند او پاکستان مشران د مسلو د حل لپاره په مذاکراتو سلا شوي دي. پرون د وزیر اعظم نریندر مودی او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات نو وروسته خبرلرانو سره د خبرو په وخت نوموړي ویلي چې د دواړو هیوادونو د بارنو چارو سکتران به د جنوري په میاشت کې سره ویني.
نریندر مودی دا دوره خالصه د خیر سګالی دوره وه. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دواړو ملکونو دپاره دا اهمه خبره ده چې د دواړو ملکونو مشر ولی د یو بل دریز باندې ځان پوه کړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د اولسونو دپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانستې شي.
د هند وزیر اعظم نریندر مودی پرون د پاکستان په اعلان شوي سفر لاهور ته لاړ. په هوایي ډګر وزیر اعظم نواز شریف دغه هرکلی وکړ. د هند وزیر اعظم د نواز شریف په کور کې تر دوو غنټو تیرولو وروسته نوې ډیلی ته روان شو. د افغانستان شمال زورور زلزلې لړزولې او ټکانونه په کابل، پیښور او هند کې محسوس شوي. د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر کچه 6.2 چې مرکزي د هندوکش په غرونو کې و. د افغانستان او پاکستان په پوله د مومندو په ګوراپلی سیمه کې د عسکري ځواکونو یو غړی په دغه زلزله کې د کوټې د چت را پرېوتو له کبله وژل شوی دی. نن مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا د ریسکیو یو یو دوه دوه ویان بلال احمد د زلزلې نه د شوي زیان په اړه سداسې وویل.
تقریبا 60 پورې زخمیان دي او زخمیان چې څومره دي هغه ماینر دي، میجر زخمیان پکې نشته دي. انګریز زیات تر چې دی نو هغه خلک چې دي نو ځای یې نو د چا بلډ پرېشر شوټ اوټ شو او څوک چې دی نو هغه را پرېوتي وو. منډې دوران کې بعضې کسانو چې دی نو هارټ چې کوم مریضانه هغو چې دی نو هارټ بیټ شوی بل خلک لږ شوک کې راغلي وو.
د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې هم د 12 کسانو د زخمی کېدو خبر را رسیدلی دی. د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهل شریف سباله د افغان چارواکو سره سیمه کې د امنیت په موضوع د خبرو لپاره کابل ته ځي. د پاکستان د وزیر اعظم د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز تېره ورځ خبریالانو ته ویلي چې لاهل شریف به له افغان چارواکو سره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیرولو په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسلو خبرې وکړي. جنرال لاهل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستانی چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر په سرنګوالي خبرو لپاره ځانګړې غونډه وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د ملي دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری پرون مشالیډو ته ویلي چې کمانډو ځواکونه د هلمند په واشیر، نادلی او سنگین کې عملیات کوي او د پرمختګ په حال کې دي.
دښمن مقامت نه کوي او زموږ کمانډو ځواکونه د سیمې په تالاشۍ او تصفیه لګیا دي. هر ځای چې د دښمن د مرکز په اړه معلومات ترلاسه کړي حملې ورباندې کوي او زموږ هوایي ځواکونه هم تیار دي او هر ځای ته اړتیاوي حملې کوي. په هلمند کې د دښمن مقامت مات شوی دی.
مخکې داسې اندېښنې وې چې د هلمند سنگین ولسوالي ښایي د طالبانو لاسو ته ولویږي. د شام پوځ او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمبارۍ کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر زهران علوش او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان پرون دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل شوي دي. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په جنیوا کې د شام د سولې خبرې پیل شي د علوش وژل کېده د هغه ملیشو لپاره ستر زیان دی چې د بشر الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره جنګیږي. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ایران د کورونو چارو وزارت نن ویلي دي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 12,000 کسانو چې 1,200 مېرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. په دغه کاندیدانو کې یو شمېر پخواني وزیران، قانون جوړونکي، د القدس ځواک د مشر وراره او پخواني ولسمشر اکبر هاشمی رفسنجانی زوی او لور هم شامل دي. د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 کال کې ترسره شو 15,000 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. تمه ده چې د پارلمان 290 څوکو ته ټاکنې د راتلونکي میلادي کال د فروری په 26 ترسره شي. ټول کاندیدان به د ایران د شورای نگهبان له نظره تیر شي. د مذهبي مشرانو دغه شورا د انتخاباتو په تیرو دورو کې تل هغه کسان له لیست ایستلي چې دوی ته وفاداره نه ښکارېدل. او د پېښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د فاټا سپورټس فیسټیوال په نامه د لوبو میله دوام لري. په دې میله کې د قبایلي سیمو جنکې لوبغاړي هم برخه اخلي. نن مشال لو سره د خبر په وخت د قبایلي سیمو جنکو ویلي چې باید جنکو او لکانو ته د زده کړو او لوبو یو شان موقع ورکړل شي.
قبایلی جلکای کې ډېر چیلنج ته بس واجه دا دي چې موږ ته دا شی ایونټس برقرار نه وي چې موږ خپل سهلیات څه کومې ورو بس بهار
ټیبل ټینس، بیډمنټن، ټګ آف وار او زموږ دا دغه دي چې د کشان دي په کار دي. موږ فاټه خلکو لپاره دي نور هم داسې گیمز ارینج کړي او د کشان دي فیسټیوال کې
د گورنر خیبر پختونخوا لخوا د لوبو په دې میله کې نن د کبډۍ لوبه په مومند ایجنسۍ کې شوې ده. د ټولو اولنۍ لوبه اف آر لکی مروت د خیبر ایجنسۍ نه وګټله. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
خبرونه مو زموږ همکار شاهین بنیرین اوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو ساعت کې به واوري د پاکستان او هند خارجه سکرټران به په جنوري کې ملاقات کوي.
د خطه کم حالات دی خصوصا افغانستان صورتحال کې دم به اغه باندې د پاکستان او د هند دواړو خبرې اترې شروع کېدل دي او هغه کې یو طرف تطلل دا ډېر اهم دي.
تیر شپه په پاکستان کې د راغلي زلزلې له وجې ګڼ شمېر خلک جوړ شوي دي.
شدت خو د دې شپه د اشاریه درې او دا جوړ چې و نو دا تقریبا 195 کیلومتر لاندې پزمکه کې و.
د گورنر خیبر پختونخوا لخوا د قبایلي سیمو لپاره د بیلابیلو لوبو مقابلې لا هم روانې دي.
او بس دوی باندې خوشاله خپل لرونه دي. مانه موږ په دې باندې ډېر خوشاله چې ګورنر صاحب دا یو وقف موږ لره مخکې کړی دی او ټول ایجنسي او د خپلو کې سمې لاو شي او دا ډېر خوشاله خبره ده.
او د فاټا جنکۍ د لوبو سهولتونه غواړي
ځکه زمون فاټه خلک چې دی دې شیزونو هر څه د لاسه ډېر وروسته پاتې شوي. دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره موږ نه دا هر څه پکار دي.
د مشال سره واورئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، پاکستان او هند سیمې نه غربت ختمولو او امن لپاره په اقداماتو جاری ساتلو اتفاق کړی دی. دا اتفاقي رائے د جمعې په ورځ د دوانو وزیر اعظمانو ترمنځ ملاقات کې وکړی شو. د ملاقات وروسته میډیا سره په خبرو کې د پاکستان خارجه سیکرټري وویل چې د مسلو حل لپاره به مذاکراتي عمل مخ په وړاندې بوزي او د دوانو ملکونو خارجه سیکرټران به په جنوري کې هم لیدل کتل کوي. د هندي وزیر اعظم د سفر په اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه
د جمعې په ورځ مازیګر د کابل نه په واپسې د هندستان وزیر اعظم نریندر مودي د لږ ساعت دپاره پاکستان ته راغلی و. د لاهور په هوایي ډګر د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف، د خزانې وزیر اسحاق ډار، د پنجاب وزیر اعلی شهباز شریف او نورو لوړپوړو هندي وزیر اعظم او د هغه پلاوي ته هرکلی وې. وروسته دواړه وزیر اعظمان د خصوصي هلیکاپټر د لار د نواز شریف کور جاتي عمره ته لاړل او هلته یې ملاقات وکړ. تر یوې نیمې ګنټې زیاتو روانو خبرو اترو کې دواړو مشرانو د سیمه ایز امن او ترقۍ دپاره په شریکه زلو کولو او د مسلو حل د مذاکراتو د لار لټولو سره اتفاق وکړو. د ملاقات وروسته میډیا سره خبرو کې د خارجه سیکرټري اعزاز احمد چودري وینا وا چې هندي وزیر اعظم سحر 11 بجې ناسا په ټلیفون وکړو چې هغه پاکستان ته درتلل غواړي.
نریندر مودی کا یہ جو دورہ تھا یہ خالصتاً گڈ ویل
دیرو د نرندر مودی دا دوره خالصه د خیرسګاله دوره وه. په دې موقع وزیر اعظم نواز شریف وویل چې د دواړو ملکونو دپاره د اهمه خبره دا چې د دواړو ملکونو مشر ولي د یو بل دریځ باندې ځان پوه کړي او داسې ګامونه پورته کړي چې ورسره د اولسونو دپاره د خوشحالۍ دروازې بیرته شي او د مرستو نوې لارې پرانیستې شي. د دې خبرې سره هم اتفاق وشو چې د مذاکراتو کومه لړۍ پیل شوې یا پیل کیږي هغه په مثبت انداز کې مخ په وړاندې بوتلی شي او د هغې په نتیجه کې د دواړو ملکونو ترمنځ ټولې حل غوښتونکي مسلې حل کړي شي.
د ذکر دا چې د 2004 کال وروستو د کم یو هندي وزیر اعظم دا د پاکستان لومبه دوره ده. نریندر مودی لاور کې د خپلې ایسارتیا دوران وزیر اعظم نواز شریف ته په کلیزه او د نوسې په واده مبارکي هم ورکړه. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هر څوک د پاکستان او هند تعلقات وخت په وخت کړکیچ سره مخ شوي دي، خو بیا هم د دواړو ملکونو مشروالې د تعلقاتو د ښه کولو کوشش کړی دی. د هند د مشرانو په پاکستان او له پاکستانه بهر د پاکستان د مشرانو سره د ملاقاتونو او دورو او د تعلقاتو بحالولو د کوششونو په اړه تفصیلي معلومات له اسلام آباد نه د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
دا په یو لس کالو کې د هند کوم وزیر اعظم پاکستان ته لومړی دوره ده. له دې وړاندې په کال 2004 کې د جنوري په 14 نیټه د هند د هغه وخت وزیر اعظم اټل بهاري واجپای په سارک سربراه کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان دوره کړې وه، او همدا شان په کال 1999 کې د فروری په 19 او 6 نیټه د وزیر اعظم نواز شریف د هغه وخت په حکومت کې هم اټل بهاري واجپای د پاکستان دوره کړې وه، او په دغه مهال د لاهور دلی بس پرانستا او د پاکستان او هند ترمنځ د لاهور ډیکلریشن اعلان هم شوی وو. دغه رنګ د هند مشرانو پاکستان ته د دورو په تاریخ نظر واچول شي، نو په کال 1953 کې د جولای د 15 نه تر د 28 نیټې پورې د هند وزیر اعظم جواهرلال نهرو د پاکستان دوره کړې وه، کوم چې د هند لومړی وزیر اعظم وو چې د ویش وروسته د پاکستان دوره وکړه. په دې موقع د پاکستان د هغه وخت وزیر اعظم محمد علی بوګرا سره ملاقات وکړه او د دوه اړخیز تعلقاتو ښه کولو ژمنه یې پکې وکړه. د دې وروستو په کال 1988 کې د 19 نه تر د 23 ستمبر پورې جواهرلال نهرو وکاله پس د پاکستان دوره وکړه چې د پاکستان د هغه وخت صدر فیلډ مارشل ایوب خان یې هرکلی وکړو، او په دې موقع 47 لوزنامه هم لاسلیک شوې وه. له دې وروستو د اوږدې مودې پورې د هند کوم مشر د پاکستان دوره ونه کړه، خو 28 کاله پس په کال 1988 کې د هغه وخت د بینظیر بټو په دور حکومت کې د هند وزیر اعظم راجیو ګاندھی په 14 سارک سربراه غونډه کې د ګډون لپاره پاکستان ته راغی. همدارس په کال 1999 کې د جولای په 14 نیټه یو وار بیا راجیو ګاندھی د پاکستان دوره وکړه. د دې ترڅنګ په مختلفو وختونو کې د پاکستان او هند ترمنځ د سیکرټریانو په کچ تګ راتګ او د مذاکراتو بحالولو کوشش هم شوې دی، خو هغه هم بیا وروستو اکثر په یو بل د تورونو لګ ولو لوجې د ځنډ ښکار شوې دي. په 26 مئی کال 2014 کې د هندي وزیر اعظم نریندرا مودی د وزیر اعظم د چوکۍ سوګن پورته کولو دستور کې د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ګډون وکړو، او په دې موقع د دواړو مشرانو ترمنځ د مذاکراتو په جاري ساتلو باندې اتفاق وشو. خو وروستو پاکستان په هند تور ولګو چې هند د پاکستان په لائن آف کنټرول باندې ډزې کړې دي. د کوم رسټو چې د مذاکراتو لپاره د هند د خارجه چارو سیکرټري پاکستان ته را نغی. دغه شان روان کال 2015 د مارچ په میاشت کې د هند خارجه چارو سکرتر د پاکستان په دوره کې هم د مذاکراتو بحالولو کوشش وکړی شو، خو دغه مذاکرات بحال نشول. د روان کال د جولای په میاشت کې د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ملاقات د روس په ښار اوفا کې وشو، او په دغه موقع د دواړو ملکونو د قومي سلامتۍ د سلاحکارانو ترمنځ ملاقات په نوې ډیلی کې وټاکل شو، خو د پاکستان د خارجه چارو د سلاحکار د کشمیري مشرانو سره د ملاقات وروستو هند دغه ملاقاتونو نه پشا شو. له دې سربیره د روانې میاشتې په 9 نیټه د هند د خارجه چارو وزیر سوشما سوراج په هارت آف ایشیا کانفرنس کې د ګډون لپاره د پاکستان دوره وکړه. په دې موقع نوموړي د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د خارجه چارو سلاحکار سرتاج عزیز سره ملاقاتونه وکړه، او له دې ملاقاتونو وروسته د دواړو ملکونو ترمنځ د مذاکراتو د بحالۍ اعلان وکړی شو. او اوس د پاکستان د خارجه چارو سکرتر اعزاز چودھری 13 شپه سنو سره خبرو کې ویلي دي چې د راتلونکي کال په جنوري کې به د پاکستان او هند ترمنځ مذاکرات یو وار بیا پیل کیږي.
د مشال رادیو د یک شنبه یا اتوار د ورځې 19 پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم 11 بجو
د باختر ستوري
په پاوکم 2 بجو
راشا درشا
په 8:30 د پاسه 2 بجو
د مشال مرکا
په 3:30 بجو
د سندرو امیل
په 4:30 بجو
د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف ته اتوار په ورځ کابل ته ځي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې له وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې لپاره د خبرو اترو پیلولو هڅې روانې دي. د سیاسي چارو یو کارپوه وایي که طالبان خبرو اترو ته حاضر هم شي نو یو شمیر خنډونه شته. په دې اړه نور تفصیل د فرشته اجلالزی په دې رپورټ کې.
د رپورټونو پر اساس د پاکستان د پوځ مشر جنرال راحیل شریف سبا کابل ته ځي. د بهرنیو چارو لپاره د پاکستان د صدراعظم سلاحکار ویلي چې جنرال شریف به له افغان چارواکو سره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د بیا پیل په ګډون پر یو شمېر مهمو امنیتي مسئلو خبرې کوي. جنرال راحیل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستاني چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا استازي له طالبانو سره د سولې د بهیر پر څرنګوالي د خبرو ځانګړې غونډه وکړي. د پاکستان د بهرنیو چارو لپاره د صدراعظم سلاحکار سرتاج عزیز ویلي چې دا څلور اړخیزه کمیټه به د افغانستان د سولې د بهیر د څار میکانیزم جوړ کړي. سرتاج عزیز کابل ته د جنرال شریف د سفر په اړه په اسلام آباد کې خبریالان ته وویل:
لومړی خبره خو دا ده چې د پوځ د مشر سفرونه معمول وي چې پکې پوځي تعلقات، استخباراتي همکاري او په سرحدي همکاریو خبرې کېږي. همداراز ظاهره ده چې د سولې په پروسه کې چې کوم موضوعات او ستونزې دي په هغې به هم خبرې کېږي. نو دا به یو ګټور سفر وي.
کابل ته د راحیل شریف د دې سفر د اهمیت په اړه د پاکستان د پوځي چارو یو څارونکی خالد منیر ازادي راډیو ته وایي چې دا سفر ځکه مهم دی چې اسلام آباد د افغانستان د سولې په مذاکرو کې ډېر عمده رول لري. خو د ښاغلي منیر په وینا وروستۍ پریکړه د افغانستان په لاس کې ده.
میز ته راوستی شي خو خبرې د میز نه پس به څه کوي، د عین سره به څه کوي. د زور ندر نه لانس یو هغه خلک چې طالبانو سخت مخالفان دي، هغوی به څنګه راضي کوي دومره لوی لوی مسلې.
خو په افغانستان کې د سیاسي چارو څارونکی نصرالله ستانکزی په دې باور دی چې د آسیا زړه تر کنفرانس وروسته کابل ته د پاکستان د پوځ د مشر جنرال راحیل شریف سفر ته باید په احتیاط وکتل شي. که څه هم د پاکستان د پوځي چارو څېړونکی خالد منیر په دې باور دی چې پاکستان یوازې کولای شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د بهیر د ملاتړ کوونکي په توګه رول ولوبوي، خو وروستۍ پریکړې د افغانانو په لاس کې دي. ښاغلی ستانکزی فکر کوي چې په افغانستان کې د سولې او جنګ کلي د پاکستان د پوځ په لاس کې ده.
دا مشال ریډیو ده.
افغان حکومت وایي چې په راتلونکي کې به د سولې د خبرو په اړه تفصیل وخت په وخت له خلکو سره شریکوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان د زیارت په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان حکومت د سولې خبرو اترو پر مخ بیولو ته ژمن دی. یو شمیر څېړونکي بیا اوس په څو ډلو د وسلوالو طالبانو ویشل کېدل د سولې د بریالۍ پروسې په وړاندې خنډ ګڼي، خو دا ټینګار هم کوي چې افغان حکومت باید د سولې خبرو ته هر اړخیز میکانیزم جوړ کړي. یوسف زدران نا تفصیل ورو.
په داسې حال کې چې د سولې خبرې پیلېدو ته د پاکستاني چارواکو تازه څرګندونو یو ځل بیا مخامخ ناستو ته هیلې ډېرې کړي، خو افغان حکومت د سولې پروسې د عملي میکانیزم په اړه خبرې کول له وخته مخکې کار بولي. د افغانستان ملي امنیت شورا وایي چې په راتلونکي کې به له اړتیا سره سم د سولې پروسې د څه ډول پر مخ بیولو جزئیات وخت په وخت له خلکو سره شریک شي. د دغه شورا ویان تواب غورزنګ ازادي راډیو ته وویل چې حکومت د سولې خبرو پر مخ بیولو ته ژمن دی او پرې باور لري.
د افغانستان دولت د سولې پروسې ته ژمن دی او پر هغه باندې عقیده لري. د سولې د پروسې د عملي میکانیزم په ارتباط فعلا له دې زیات معلومات موږ نشو شریکولی، ځکه په دغسې یو مرحله کې نه یو. ولې هو، په راتلونکو فرصتونو کې به د سولې د روان په ارتباط باندې د افغانستان د خلکو سره مرحله په مرحله معلومات
شریک. دا څرګندونه لاغې وروسته مطرح کیږي چې د پاکستان د صدراعظم د نړیوالو اړیکو سلاحکار سرتاج عزیز د چهارشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د افغانستان د سولې خبرو د بیا پیلېدو لپاره به د راتلونکي میلادي میاشتې په پیل کې د څلورو هیوادونو یوه ګډه کمیټه په کار پیل وکړي. هغه ویلي چې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا د چارواکو ترمنځ دا کمیټه به په کابل یا هم اسلام آباد کې جوړه شي. د راپورونو له مخې دا کمیټه به د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو د بیا پیلېدو او د دغو خبرو لپاره د وخت او ځای ټاکلو لپاره سلا مشورې وکړي. له دې وړاندې له وسلوالو طالبانو سره د سولې د لومړی پړاو خبرې د روان کال د جولای په میاشت کې د هغه هیواد په مری ښار کې ترسره شوې دي. خو د طالبانو تحریک د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له خبر سره د خبرو دا لړۍ ودرېده او په څو ډلو د طالبانو د ویشل کېدو موضوع مطرح شوه. کارپوهان وایي چې دغه کار د سولې پروسه له پخوا سخته کړي، خو ټینګار کوي چې یو مشخص میکانیزم دا پروسه بیا هیلهمنده کولی شي. د روانو چارو څېړونکی جاوید کوهستاني په دې باور دی چې افغانستان باید ابتکار په لاس کې واخلي او هغه کسان مشخص کړي چې فکري خپلواکي لري او د سولې خبرو ته لیوالتیا. دی وایي د طالبانو په څو ډلو ویشل سرګردانۍ سبب کیږي. دوی له یوې پاتې خبرې نه کوي. دا نو په افغان حکومت پورې اړه لري چې په یو وخت کې د سولې خبرو لپاره له بېلابېلو لارو څو پروګرامونه ترتیبوي. هغه کمیټې چې د امنیتي ادارو، سولې د کمیټو او د ملي امنیت شورا تر څارنې لاندې جوړیږي باید ترتیب شي، چې دا کار مدیریت او کاري پروګرام ته اړتیا لري. ښاغلی کوهستاني وایي چې د سولې خبرو د کامیابېدو لپاره نویو طرحو ته اړتیا ده، ځکه د هغه په باور اوس مهال د طالبانو د څو ډلو تر څنګ د داعش ګواښ او د ایران او روس مداخلې هم مطرح دي. هغه ټینګار کوي چې د یو ښه پروګرام له مخې د سولې د ټینګېدو په برخه کې د قومي مشرانو له نفوذه استفاده کیدی شي او په همدې ډول پاکستان او افغانستان باید یو بل ته په صادقانه خبرو د همکاریو لاس ورکړي.
د باختر ستوري
اونیزه ادبی او کلتوری خبرونه.
په دې خبرونه کې درته شعرونه او کیسې لرو،
د فلم او هنر لنډۍ مو خبرو او د ادیبانو او هنرمندانو مرکې دراوړو.
د باختر ستوري هر اونۍ د خالی یا شنبه
او د اتوار یا یک شنبه په ورځو له مشال رادیو واوري.
د باختر ستوري
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو په ګډون د پاکستان په زیاترو برخو کې تیره شپه ناوخته سخت زلزله راغلې وه چې ورسره یو شمیر خلک ژوبل شوي هم دي. د زلزلې په وجه خلک د سختې ویرې په حالت کې له کورونو هم بهر راووتل. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
د زلزلې د زور او مقام په اړه مشال ریډیو سره خبرو کې د موسمیاتو محکمې یو چارواکي مشتاق شاوي،
شدت خو د دیش پګ اشاریه درې او دا جور چې ونه دا تقریبا یو سل او پنځه نوي کیلومتر لاندې پزمکه کې وا او دی اگزیکټ لوکیشن چې کوم جوړی کی نو هغه تریچمیر غر دی منسره دی هغه نه اخو افغان تاجک بارډر چې دی اخوای جوړی. ډیوریشن تقریبا د دې پاسه یو منټو هزار ډیویژن کې مالاکنډ کې پیخور کوها ترلکی مروه ته پورې دی خان پورې ټولو زمینو کې دا فیل شي وخت لاور پورې جیلم پورې او داسې تاسو ملتانا پورې هم دا التم فیل شي.
د زلزلې د لاسا سواد، دیر مردان، چارسدا، پیخور او خوښه سیمو کې تر شپېتو زیات کسان جوبل شوي دي. خو ریسکیو چارواکي وایي دا معمولی جوبل دي او د خطرې خبره نشته. مشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر پښتونخوا ریسکیو یو یو دوه دوه ترجمان بلال احمد وینا وا،
تقریبا 60 پورې زخمیان دي او زخمیان چې څومره دي هغه ماینر دي، میجر زخمیان پکې نشته. دي انګریز زیات تر چې دي نو هغه خلک چې دي نو دایره تبیو نو د شاب بلډ پریشر شوټ اوټ شو سوک چې دي نو هغه خپل وتی من دوران کې بازي کسانو چې دي نو هارت سي کم مریض نه هغه چې دي نو هارت بیټ شو بل خلک لک شوک کې راغلی.
د ذکر دا چې د روان کال اکتوبر میاشت کې هم د ملک مختلفو برخو کې زلزله راغلی وا چې پکې د 200 نه زیات خلک مړه او پسو نجو بل شوی وو. د دین وړاندې هم 2015 کال اکتوبر میاش کې راغلي زلزلې د لاسا په زرګونو خلک مړه او په لکونو جوبل شوی او بے کوره شوی وو. ریاض مساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د سولې پر لو
یو ناسا بدرزو شو په بسغه مړی مراد وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه ده چې دا زمينه نشوند سره نست ده
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کومه ختميږي
موږ ته اندې امید نور نه غواړي چې موږ به ګناه زمونږ ته بوتو ته کینی ټول تخفل فلو غواړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ایزي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
ډیلی ټایمز ورځپاڼې د بلوچستان صوبې وزیر اعلی په مهمه چوکۍ د واکدارانو بدلون په اړه یوه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي له مری معاهدې سره سم د وزیر اعلی په چوکۍ بدلون د شبهاتو باوجود د ډیر په پورم نه ډول وشو چې دا د اهمیت وړ خبره ده. ورځپاڼې په صوبه کې یو لړ ستونزې هم په ګوته کړې دي چې له وجې په صوبه کې د پام وړ پرمختګ نه دی تر سترګو شوی د کوم چې امید کېدو. تفصیل د ملیحه امیرزاده نورو.
ډیلی ټایمز ورځپاڼه لیکي د دسمبر په 23مه نیټه د نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي ډاکټر عبدالملک بلوچ د بلوچستان وزیر اعلی له څوکۍ استعفا ورکړه. ورځپاڼه لیکي دا هر څه په 2013 کال کې د مری معاهدې سره سم وشو چې له مخې یې ټاکل شوی وه ړومبي 2.5 کاله به د صوبې وزیر اعلی له نېشنل ګوند وي او وروسته 2.5 کاله به د وزیر اعلی چوکۍ د مسلم لیگ نون سره وي. ورځپاڼه د نواب ثناء الله زهري د منتخبېدلو په هکله وایي چې دا بدلون په پرامنه توګه وشو. ورځپاڼه لیکي دا ځکه مهم دي چې د شکوکو شبهاتو باوجود دا بدلون په باوقاره طریقه وشو. بلخوا دا په دې هم اهمیت لري چې په اوزل یو اکثریت لرونکي ګوند د عمومي سیاسي ګټې لپاره خپل اختیار بل چاته ورکړ. د هېواد وزیر اعظم نواز شریف په داسې وخت د صوبې د وزیر اعلی چوکۍ لپاره ډاکټر عبدالملک بلوچ مناسب تن ګڼلو چې په صوبه کې د بلوچ بیلتون پالو یاغیتوب په فعاله حال کې و. نواز شریف فکر کولو چې ډاکټر مالک له بلوچ بیلتون پالو سره د مذاکراتو لپاره صلاحیت لري. ورځپاڼه لیکي د دغو مشکلاتو سربیره د بلوچستان صوبه د جغرافیې له پلوه خورا او لویه ده وروسته پاتې ګڼل کیږي. دغه صوبه په مرکز کې هم ډېر څه نشي ویلې. ورځپاڼه لیکي داسې فکر کېدو چې په ټولنیزه شعبه یعنی صحت، تعلیم او پتیره د اوبو په مسله به کار وشي، خو له بده مرغه د نوو ډیمونو جوړولو پروژې په ځای ولاړې دي او د ځمکې دننه د اوبو د رسد نظام یا کاریزونه په بدو حالاتو کې دي. ورځپاڼه لیکي د تعلیمي نوښتونو باوجود داسې نه ښکاري چې د پام وړ پرمختګ شوی دی. ورځپاڼې په خبره د دې وضاحت داسې ورکول کیږي چې د فنډونو کمی دی او ورته مرکزي حکومت پام نه کوي. بلخوا له بیلتون پالو سره د مذاکراتو په برخه کې هم حکومت ناکامه ښکاري ځکه چې د ډاکټر عبدالملک سره تش په نامه اختیارات و. اوس چې یو قبایلي مشر نواب ثناء الله زهري په واک کې راغلو نو دا به کتل وي چې آیا هغه پخوانی قبایلي روش خپلوي او که د شخړې د سنجیده سیاسي حل لپاره له مرکز سره په ګډه کار کوي.
رازو یوې بلې مطبوعاتي کتنې ته ډان ورځپاڼه لیکي د تعلیم او آګاهۍ په نامه ادارې په پاکستان کې یوه تعلیمي سروې کړې چې وایي د دې هېواد د تعلیمي څانګې په ځینو برخو کې ښهوالی راغلی خو دې ته حقیقي پرمختګ نشي ویل کېدی ځکه چې لا هم ډېر څه کول دي. د مقالې نورې برخې له اسرار عالم مومن ناورو.
دان ورځپاڼه لیکي پاکستان چیرته چې د هېواد 15مه برخه ماشومان له سکولونو بهر دي در دې هېواد لپاره ډېره د شرمندګۍ خبره ده ځکه چې د پاکستان په عین کې راغلی دي چې هغو ماشومانو ته به وړیا تعلیم ورکول کیږي د چا عمرونه چې د 15 نه تر 14 کلونو پورې وي. د اثر په نامه یاد رپورټ وایي په پاکستان کې د تعلیم معیار هم ډیر خراب دی او دارنګ د 15م جماعت 50% ماشومان داسې دي چې د 2م جماعت د پښتو، اردو او انګلیش سبق ورله نه ورځي. په ریاضي یا حساب کې هم دغه ماشومان ډیر کمزوري دي او د 15م جماعت 50% ماشومان داسې دي چې جمع او تقسیم اهم نشي کولی. د ورځپاڼې په خبره د دې هر څه مطلب دا دی چې د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومتونو د تعلیم لپاره کافی کار نه دی کړی. د دې سروې شمیرې دا هم ښایي چې د پاکستان په ټولو صوبو کې تعلیمي پرمختګ متوازن یا یو شان نه دی روان. همداراز په هغو صوبو کې تعلیم مخ په وړاندې دی چېرته چې زیات ماشومان شخصي سکولونو ته ځي. دغه رنګ په سند کې 80 او بلوچستان کې 94% ماشومان سرکاري سکولونو ته ځي او په دې دواړو صوبو کې د تعلیم معیار ډیر کمزوری دی. د دې برعکس په گلګت بلتستان کې د شخصي سکولونو شمیره زیاته ده نو همدغه وجه ده چې دغلته کې د تعلیم معیار ډیر اوچت دی او کیدای شي چې په دې کې تر څه حده د آغا خان فاونډیشن هم رول وي ځکه چې دا اداره په گلګت بلتستان کې یو شمیر سکولونه چلوي. په مقاله کې راغلی دی باید چې حکومتونه په شخصي تعلیمي ادارو تکیه ونه کړي ځکه که یو خوا د ادارې په کاروباري بنیادونو روانې دي نو بل خوا غریبي کورنۍ هم نشي کولی چې خپل بچي دغه شخصي سکولونو ته واستوي. دا سر په نامه رپورټ کې یو څو خبرې راخیستل شوي او باید چې حکومت پر دې کار وکړي. لومبی دا چې په سکولونو کې د استادانو او زده کوونکو حاضري یقیني کړل شي. کچېرې په یو سکول کې ټایلټې، د سکولو صفا اوبه، بجلی او نورې بنیادي اسانتیاوې موجودې وي نو زیات ماشومان به ورته راځي. دویمه دا چې استادان لره د ښوونې په ګډون د هر څه روزنه او تربیه ورکړل شي ځکه چې د یو خو استاد پرته په تعلیم کې پرمختګ ناممکن دی. دریمه خبره دا ده چې باید جینکو او لکانو ته یو شان د تعلیم اسانتیاوي برابر کړل شي. څلورمه دا چې میندې تعلیم یافته وي، چې دا رنګ سکول ته ترتلو مخکې ماشومان لږ ډیر لیک لوست کولی شي. اخیری او تر ټولو مهمه خبره دا ده چې خلک د تعلیم په مقصد پوه کړل شي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د ماښام 5 بجې شوې دي. لنډ خبرونه د شاهین بونیری ناورو.
سره مشه ده وخت مهم خبرونه ده. پاکستان د بهرنیو چارو سکرتر اعزاز احمد چودری ویلي د هند او پاکستان مشران د مسلو د حل لپاره په مذاکرات سلا شوي دي. پرون د وزیر اعظم نرندر مودی او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات نه وروسته خبریالانو سره د خبرو پوښ نوموړي زیاته کړې ده چې د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو سکرتران به د جنوري په میاشت کې سره ویني. د افغانستان شمال زورور زلزلې لړزولې او ټکرونه په کابل، پېښور او هند کې هم محسوس شوې دي. د افغانستان او پاکستان په پوله د مومندو په یوه سیمه کې د عسکري ځواکونو یو غړی د کوټې د چتر پرېوتو له کبله وژل شوی دی. د پاکستان د فوج مشر جنرال راحیل شریف سباله د افغان چارواکو سره سیمه کې د امنیت په موضوع د خبرو لپاره کابل ته ځي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده. د شام پوځ او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمبارۍ کې وژل شوی دی. د ایران د کورنو چارو وزارت نن ویلي دي چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 مېرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 کال کې ترسره شو 15000 کسانو ځانونه کاندید کړي وو. او د پېښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د فاټا سپورټس فیسټیوال په نامه د لوبو میله دوام لري. په دې میله کې د قبایلي سیمو هلکان او جنکې لوبغاړي برخه اخلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د نړیوالو رسنیو په برخه کې مو نن د هند ټایمز آف انډیا او د امریکا نیویارک ټایمز ورځپاڼو لیکنې راخیستې دي. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې د هند وزیر اعظم نریندر مودی پاکستان ته د ناسا په سفر، او نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان طالبانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو ته کتنه کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې د یوې وړې دمې وروسته اورو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
ټایمز اف انډیا ورځپاڼې لیکي چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی د پاکستان په ناسا په سفر لاهور کې لږ سات ایسار شوی و او خپل پاکستانی سیال نواز شریف سره ملاقات کړی. دا د نوموړي پاکستان ته لومړی سفر و. ورځپاڼې لیکي د هند وزیر اعظم په کابل کې د پارلمان ودانۍ د پرانستې او وینا وروسته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلی وو چې نوې ډیلی ته د تلو وړاندې په لاهور کې لږ سات لپاره ایساریږي او وزیر اعظم نواز شریف سره به ملاقات کوي. د دې نه وړاندې نریندر مودی په ټویټر پاڼه د پاکستان وزیر اعظم ته په سالګري مبارکي هم ویلې وه. ټایمز آف انډیا ورځپاڼې لیکي دا د هند د یو وزیر اعظم په 1200 کلونو کې پاکستان ته لومړی سفر و. اخري ځل د هند پخوانی وزیر اعظم اټل بهاري واجپای په 2004 کال کې د پاکستان سفر کړی و. ورځپاڼې لیکي چې د هند وزیر اعظم پاکستان ته ناسا په سفر د مودی د ډیپلوماسۍ برخه ده چې تمه یې نه کېده. دا هر څه د رسنو له نظر نه هم پټ وو. په دې وروستو کې د پاکستان او هند ترمنځ اړیکې په مثبت لور روانې شوې دي او مثبت پرمختګونه هم پکې شوې دي. په پیرس کې د مودی او شریف تر ملاقات وروسته دواړه خواوې د جامع مذاکراتو په شروع کولو سلا شوې ول. ورځپاڼې لیکي په کابل کې په خپل وینا کې نریندر مودی ویلي وو چې افغانستان تر هغو کامیابې نشي تر څو چې د پولې هغه غاړه د ترهګرو جالي ختمې کړل شوې نه وي. مودی په خپل وینا کې د پاکستان نوم نو وخستې، خو ویل چې ځینو نه غوښتل چې دوی دلته راشي. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼې لیکي چې د طالبانو په منځ کې سیاسي اختلافات لا نور سوا شوي دي چې په دې وروستو کې مذهبي مشرانو د یو خط له لارې د طالبانو په مشر تنقیدونه کړي. دغه خط چې نیویارک ټایمز ورځپاڼې ترلاسه کړی دی او لیکي چې آیا دا رښتیا هم ده او که څنګه، که چېرې د دې خبرې تصدیق کیږي نو دا به د طالبانو د مشر ملا اختر منصور لپاره تاوان ولري. ورسپانې کې چې طالب کمانډرانو ویلي دي چې نوموړي د تحریک په لویو مالی سرچینو قبضه لري چې پکې د اپیمو قاچاقبري هم شامل ده. ورسپانې کې له کوټې خپور شوي د 1500 پاڼو په خط کې یو شمېر دینی عالمانو د ملا اختر منصور مشروعیت منلو نه انکار کړی دی. دغه دینی مشرانو په ګډه ملا اختر منصور لخوا د غورځنګ کمانډرانو پر ضد عملیات غندلي دي. ورسپانه د شنونکو په حواله لیکي چې ملا اختر منصور کوشش کوي چې په تحریک خپله ولقه دومره مضبوطه کړي ځکه یې داسې ګامونه پورته کړي دي.
دا مشال ریډیو دا
د کاتولیکو مسیحانو د کلیسا مشر پوپ فرانسیس د کریسمس په مناسبت په ځانګړي وینا کې پرون د شام او لیبیا لپاره د سولې د پلان ملاتړ وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې د دې هیوادونو خلک به د روان بحران اخلاص کړي. پوپ فرانسیس له واټیکن ښاره په خپل وینا کې د شام او لیبیا د خلکو د کړاوونو د پای ته د رسیدو لپاره هم دعا وکړه او هغه هیوادونه یې وستایل چې کډوالو ته یې پناه ورکړې دي. په دې اړه نور تفصیل نو فرشتہ جلال زین اورو.
پاپ فرانسیس له واتیکانه په وینا کې د ټولې نړۍ لپاره د سولې د ټینګېدو او د جګړې فقر او افراطیت د پای ته رسیدو دعا وکړه. پرون په واتیکان کې ځانګړي امنیتي تدابیر نیول شوي وو. دا په فرانسا، مالی، تونس، مصر او لبنان کې روسیو تروریستي حملو ته په اشاره په افریقایي هیوادونو، منځني ختیځ او اوکراین کې د روان بحران غندنه وکړه. پاپ فرانسیس وویل نن ورځ ډېر نارینه او ښځې له خپلو بنیادي بشري حقونو محروم دي، له یخنۍ، فقر او انزوا څخه کړېږي. موږ دعا کوو چې د نړۍ مظلوم انسانان، په جګړه کې ښکېل ماشومان، تر زور زیاتی لاندې ښځې او د انسانانو د قاچاق قربانیان زموږ د همدردۍ احساس وکړي. پا فرانسیس د هغو غیر قانوني کډوالو په اړه چې له جګړې تښتي او په سختو شرایطو کې سفر کوي او همداراز د هغو هیوادونو په اړه چې دغو خلکو ته پناه ورکوي وویل موږ باید د هغو خلکو ملاتړ وکړو چې له شدید فقر او جګړې تښتي او په غیر انساني شرایطو کې سفر کوي او خپل ژوند خطر ته اچوي. هغو دولتونو او وګړو ته د اجر غوښتنه کوو چې دغو کډوالو او پناه غوښتونکو ته یې پناه ورکړي او د باثبات راتلونکي په جوړولو کې کومک ورسره کوي. پاپ فرانسیس د عراق، یمن، سوریه او لیبیا د وضعیت په اړه د نړیوالو د پاملرنې غوښتنه وکړه او په دې هیوادونو کې د بحران د پای ته رسیدو غږ یې وکړ. پاپ فرانسیس وویل هیله ده چې نړیواله ټولنه به په دې هیوادونو کې د روانو ظلمونو پای ته رسولو ته فکر وکړي. ده په خپله وینا کې د اسرائیل او فلسطین روانو حالاتو ته هم اشاره وکړه او د داسې یوې موافقې غږ یې وکړ چې د دې دواړو سیمو خلک په امن کې ژوند وکړي او هغه بحران چې په سیمه کې ناکراری او بې ثباتي جوړه کړې پای ته ورسیږي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي چې بیلابیلې وسلوالې ډلې په دغه هیواد کې جګړه مخ ته بیایي او له دغو ډلو څخه بیلابیلې کړۍ ملاتړ کوي. ښاغلي معصوم ستانکزي دا خبرې له ازادي ریډیو سره په یوه ځانګړې مرکه کې کړې. دا مرکه صفي الله ستانکزي کړې او د روانو امنیتي ستونزو، ګواښونو او جګړو ترڅنګ د هلمند په اړه په سر کې د دفاع وزارت له سرپرست څخه پوښتنه کړې ده چې ستاسو پام ورته راړو.
هلمند یو له جمله د هغو ولایتونو داسې هم له ګاونډیانو سره اوږده پوله لري او هم هغه ولایت داسې په هغجي کې هم د منابعو له نگاهنه، هم د وسعت له نگاهنه او هم په دې باندې سې د افغانستان د دښمنانو توجه جدته ډېره زیاته ده او په عین حال کې هغه بنیادي او اساسي کارونه سې د ولس سره، د ولس او د نظام سره د نږدې کېدو په برخه کې کې باید سوي وای او نه دي سوي. دا ټول هغه عوامل دي چې د باعث ګرځي چې د هلمند جګړه تقریبا همیشه توده وه.
پخوا یوازې افغان طالبان د افغانستان د دولت پر ضد جنګېدل، اوس د مخالفو ډلو شمېر زیات شوی دی. د دغو ډلو د زیاتېدو تر شا څوک لاس لري؟ کومې ګټې په افغانستان کې دوی بالاخره لټوي؟
افسوس جای دا ده چې یو تعداد هیوادونه په منطقه کې د خپلو متضادو ګټو د خوندي کولو لپاره داسې فکر کوي چې به امنی په افغانستان کې به د دوی په ګټه وي. چې دا په حقیقت کې دوی په یوه غلطه لار باندې سره روان شوي دي. په افغانستان کې ثبات، په دې منطقه کې ثبات دی او دلیل د دې چې ولې بهرني ډلې په دې کې زیاتې شوي دي، اول دلایل په دې کې دا اوس ټوله انګیزه د جنګ په دې استفاده کېدله چې په افغانستان کې خارجي پوځونه دي. موږ د دې لپاره دا جنګ کوو چې جهاد دی او د افغانستان د ازادۍ او د دې لپاره موږ جنګ کوو. اما بالاخره در طول تا دی افغانستان حکومت مشران اولا رو پیدا کرده سی درسته در رجعی دا خارجان رو لارسی دی با خلا حوادات لارسی رجعی سی مگو تاسی دی افغانات رو من دی بحث و دیالوگ پو نتیجه که دا خبر سر حل کن ولی خبر معلوم دا واسه اغای و بحانه و اصلی خبر شخصی گتی دی اصلی خبر دی نور و دی پردوی گتی دی سی متاسفانه دیر افغانان پدې باندې غولې دلې د سیدوی رښتیا آیا د افغانستان لپاره جنگ کوي که دا د نورو پردیو د ګټو لپاره دا جنگ کوي
د چا چا لاسونه کېدای شي
دا خو اوس ډېره واضح ده چې دا لاسونه مختلفې کړې دي چې په دغې پدې کې خپلې ګټې سره هغه کوي دا خو لوی چا نه پټه نه ده چې دلته د سیاسي نظریاتو یا د منطقوي نظریاتو اختلافونه په منطقه کې وجود لري د افغانستان باید د مثلا د هند و پاکستان یا د ایران و امریکا یا د مرکزی آسیا و د نورو هیوادو د متضاد و ګټو د رقابت میدان باید و نګرځي هغه وخت دا ټول منطقه په سوله و آرامي کېدلی سي چې ګټه ترې واخلي سي دا ټول هیوادونه د افغانستان سره په ګډه سره کار وکړي
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دی
وایس اف امریکا جی و ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سهار شپګونه تر سهار نهو بجو پورې
انټرنیټ
www.diwaradio.com
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د ننګرهار ولایتي شورا د ختیځو ولایتونو د کامی مشرانو او دنیا علمانو یو غونډه رابلل و چې د نظام د نم ملاتړ تر څنګ په حکومت غږ وکړ چې د افغانستان د سلمیت په خاطر د ننګرهار د وسلوالو لشتون څخه پاک کړي نور تفصیل د جلال آباد نه باز محمد عابد راکبي
د ختیځو ولایتونو د ولسونو دغه غونډه چې د شنبه په ورځ د ولایتي شورا په انګړ کې جوړه شوې وه د افغانستان د ولسی جرګې په یو شمېر استادو سربیره پکې د ولایتي شورا غړو قومي مشرانو دینی عالمانو او د مدني ټولنو په سلګونو استادو ګډون کړی و د ننګرهار د ولایتي شورا منشي ذبیح ازمري په خپلو خبرو کې د افغانستان د نظام نه د ملاتړ تر څنګ له حکومت نه ګیله وکړه چې د ولسونو مشروع غوښتنو ته یې مثبت ځواب نه دی ویلی
موږ او تاسې مکلفیت لرو چې د خپل نظام د تقویت دپاره او د خپل وسلوال پوځ د ملاتړ دپاره کار وکړو امنیت رامنځته کړو په نظام کې د موجوده خلاو د رفع کولو دپاره او د نظام د تقویت دپاره کار وکړو څو ځلې موږ د جناب والي صاحب سره مجلسونه وکړو چې د ننګرهار د ډاډمن امنیت دپاره کار کی خطرمنه پورې د ننګرهار د خلکو دغه مشروع غوښتنې ته دوی نه لبای کوي او نه یو تغوت کی خود او نه یو مثبت قدم کی خود
د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استاذی اجی حضرت علی وویل دایش وسلوال ورستر بلی په ننګرهار کې خپل نفوذ زیاتوي خو حکومت لاس تر زنې ناشته
دایش مخ کې کچیر ته 1200 او تقریبا 1400 شوی مخ کې کړي وشتلې وي اوس په مومن دره کې هغه خلکو چې اسمکه درلوده پټی ته شي مو ټیکټرې ورته اوار کړې مخ کې وسل کړي وي اوس تقریبا 1500 خارجي منبع زیاته کم هلته کورونه راغوستي دا اطمینان یې د کومه نه پیدا کړ دښمن او خپل تعداد هم زیاته شوی او حکومت بیرته راغله دا ولس سره یو سوال دی
د ننګرهار د دینی علمانو د شورا یو تن استازي مولوي عبدالظاهر قانی په خپلو خبرو کې وویل چې ولسته په کار دي چې دغه ناوړو پدیدو په وړاندې یو موټی شي
کله د طالب په نامه او کله د داعش په نامه او دیره به نور نمونه هم رامنځته کیږي او راځي به خو لیکن د دې ولس وحدت ته ضرورت ده اتفاق ته ضرورت ده یووالي ته ضرورت ده چې کله دا ولس متحد او متفق شو یقینا دا مشکلات به ټول د دې ملک نه ختمیږي
په غونډه کې پریکړه وشوه چې د پارلمان له وکیلانو د ولایتي شورا له استازو دینی عالمانو قومي مشرانو او مدني فعالانو څخه به یو پلاوی جوړوي او په کابل کې به د امنیت شورا له استازو سره ګوري او په ختیځه سیمه کې به ترې د ډاډمن امنیت په اړه جدي غوښتنه کوي خو که غوښتنو ته یې مثبت ځواب ورنکړل شو دوی به اول سوله ییزه لاروینونه پیلوي او د مشرقي ولس به د وسلوالو له شتون څخه په خپله پاکوي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
تبصری شنن خبرونا رپورٹونا
اکسونا ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مشر بېنظیر بټو اتم تلین د اتوار په ورځ مانځل کیږي چې لپاره ټولې تیاریانې هم سرته رسیدلې دي. ولې د ګوند شریک چیرمین او د بېنظیر بټو خاوند آصف علي زرداری به په دغه غونډه کې ګډون نه کوي؟ نور تفصیل د کراچۍ نه محمد عمران راکوي.
د پیپلز ګوند پخوانی مشر بېنظیر بټو د جون د میاشتې په 21مه نیټه کال 1953 کې زیږیدلی او په 21 دسمبر کال 2001 کې د پینډی په لیاقت باغ کې د یوې جلسې وروسته ځانمرګي برید کې وژل شوی و. پاکستان پیپلز ګوند هر کال د بېنظیر بټو د تین ورځ هغې په پلارنۍ سیمه نو ډېرو غړي خدا بخش کې نمانځي. سږ کال پیپلز ګوند د اتلین په داسې حال کې نمانځي چې د ګوند شریک چیرمین او د بېنظیر بټو خاوند آصف علي زرداری په دوبۍ کې له ډېر وخت راهیسې ژوند کوي او دلته کیدونکې غونډو کې به ګډون هم نه کوي. د آصف علي زرداری وطن ته نه راتلو د بېنظیر بټو د تلین په موقع غونډو کې د ګډون نه کولو په اړه د پاکستان پیپلز ګوند مشر او د قومي اسمبلی پخوانی ډیپټي سپیکر فیصل کریم کونډي مشال ریډیو ته وویل چې هغه ته ډاکټرانو د سفر اجازت نه دی ورکړې، نو ځکه لا پاکستان ته د راتلو فیصله یې نه ده کړې.
بالکل آصف علي زرداری صاحب، دغه پروګرام کې به نه وي، ځکه چې هغه پښتون چې دغه دوبۍ کې ده.
بېنظیر بټو د وژنې او بیا د هغې د ملزمانو د نیولو په اړه فیصل کریم کونډي سداسي وویل:
وګوره چې کوم مین چې کوم بیبي چې کوم شهادت شوی ده، مین چې کوم هغه ده بالکل هغه ټول پدره مین چې هغه ده هغه کوم هغه هغه طالبانو شفت کړی مو طالبانو هغه دا منلو چې یاره دا مونږ شروع کړی ده یو انټرنیشنل کانسپریسي و چې کوم چې طالبان استعمال شوی وو تا ټول مخامخ وایي ځکه چې یو مان سره خلاف بیبي وو هغه روان کړی وو او کونډي روان کړی وو چې ما سره اوس پاکستان کې داسې نه شي کوم ګوپل دا چې ارمیټ کې چې مونږ دې تا مان سره خلاف یو او ارمیټ کړی وو ټول مخامخ وو یو مان سره چې کوم خلاف پاکستان یو سوادي اوس موږ ګړه کې لګیا دا مخکې بیبي په دور کې مونږ ولا لګیو.
د آصف علي زرداری د وطن ته نراتلو په اړه سینیئر خبريال نصرت جاوید مشال ریډیو ته وویل: هر سیاسي ګوند خپلو ګټو ته ګوري او داسې ښکاري چې زرداری دا غونډې د بلاول په مشرۍ کې کېدل غواړي. زما خپل خیال دا نه دی چې دا یو بنیادي خبره ده، ځکه چې هر سیاستدان یوې غونډې ته د تلو فیصله په هغه وخت کې کوي چې کله پکې سیاسي ګټه ویني. په دې وخت کې داسې ښکاري چې هغه دا محسوسوي چې بلاول دې د هر څه مشري وکړي. د آصف علي زرداری په اړه دا ویل زیاتې دی چې د گرفتارۍ یعنی نیولو د ویرې هغه وطن ته ناراضي، ځکه چې هغه 9 کاله په زندان کې تیر کړي دي. د خدای بخلی بېنظیر بټو اتم تلین په داسې حال کې نمانځلی کیږي چې د سند حکومت او مرکز ترمنځ د نیم فوجي ځواک رینجرز د اختیاراتو لړکی اختلاف روان دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوس هم زو سوات ته چرته چې په منګوره کې د سوات ادبي څانګې تر سوري لاندې د ملکن ډیویژن شاعرانو د پښتو ژبې د کتاب غټه خزانه او اردو ژبه کې سفرنامې کتاب منزل به منزل مخکتنې دستوري وشوي چې پکې پوهانو په دغه کتابونو تبصرې وکړي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان یې نور تفصیل راکوي.
د سوات ادبي څانګې تر سوري لاندې رحیم آباد منګوره کې د رحیم شاه لالا په دیره کې ادبي غونډه کې د سیمې ګڼ شمېر ادیبان او شاعران راجمع شوي ول چې پکې په پښتو ژبه کې د رحیم شاه رحیم نوې چاپ شوی کتاب غټه خزانه باندې تبصرې او تنقید وکړی شو. وړمۍ کې دا کتاب په اړه د جانزیب کالج پښتو څانګې مشر شاعر ادیب پروفیسر عطاءالرحمن عطا وایي:
غټه خزانه د ښاغلي لیکوال هغه کتاب دی چې د هغه د مرګ نه وروسته ملګري فضیلبی رئیس په خپل ادبي جذبه او پښتنه مینه په ډېره خوارۍ او مینه د چاپ په کالو ښایسته کړی دی او پښتون قام ته یې ډالۍ کړی دی. د پښتنو بدمرغي ده چې خپلې ادبي او علمي پنګې خوندي کوي نه. همدغه وجه ده چې د پښتو د ادبي تاریخ یو شمېر مهمې کړۍ نن هم د تیرو په کومو کې ورکې دي او موږ دغه خلا په تشو دعوو او قیاسونو د ډکولو هڅه کوو.
دغه رنګه د سواد سره تعلق لرونکي د پښتو ژبې استاد او پی ایچ ډی ډاکټر محمد علي دیناخیل د کتاب په خپل مقاله کې وویل:
د دې سره به د سواد ادبي تاریخ راژوندی شي او د سواد نوم به د پښتو ادب په تاریخ کې روښانه شي. په غټه خزانه کې داسې چاربیتې او نظمونه په لاس راځي چې په تاریخي لحاظ ډېر ارزښتمند دي او که په تاریخي آثارو لږ ډېر کار وشي نو د سواد د سیاسي، سماجي او ثقافتي تاریخ ډېرې ورکې کړۍ به په لاس راشي.
دې ترڅنګ اردو ژبه کې نوی چاپ شوی د سواد فضل ربی راهي د سفرنامو کتاب منزل به منزل په اړه د سیمې یو تحقیق کوونکی ادیب شاعر عطا الله جان ایډوکیټ وویل:
منزل به منزل چې دی په دې باندې لپاسه په دې ټایټل لیکلي یورپ او دوبۍ کې سفرنامې
نو زه دا خبره په وسوخ سره کوم چې دا پکې د خپل نویت ځانګړي سفرنامه په دې باندې ده چې یو خو دا د ملاکنډ ډیویژن نه چې د اردو ژبې سره تعلق لرونکي یو لیکوال لیکلی دی چې د هغه خپله مورنۍ ژبه پښتو ده.
د سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر شاعر او څېړنکار د پښتو کتاب غټه خزانې په اړه خپله مقاله کې وایي د کتاب تذکیر دا چې د پښتو ادب کې وړاندې لیکلی شوي کتابونو لړۍ ده.
تر اوسه د پښتو د تذکرو دغه شمیر تقریبا د یو نیم سل نه تر دوه سوو پورې رسي چې کم وخت په وخت ادبي ټولنو د خپلو ټولنو د ملګرو یا د علاقې سره تعلق لرونکو شاعرانو په حواله لیکلي او خپرې کړي دي. د دې زنځیر تر نن ورځې پورې اخري کړی دا تذکره غټه خزانه د اووه څلوېښت شاعرانو د ژوند په حالاتو او د کلام په نمونو مشتمله ده.
په دغه موقع یوه خوندوره مشاعره هم شوه چې پکې د سوات حنیف قیس وایي:
غندل غندل ځواني وه، لا وخت د مرګ نه و، مرګیا تا بے وخته کو دا ګل په ډنډر مات، او دا مرګ د رحیم شاه یوازې مرګ دا غ نه و، دې مرګ کړلو د سوات د ادب ناویله سر مات.
د نوي چاپ شوي کتابونو مخکتنې په موقع د سوات ادبي څانګې مشر فضل محمود روخان ویل چې د پښتو کتابونه چاپ کول او لوستل د وخت ضرورت دی، او دې لپاره په نوي کول کې پوهه راوستل ضروري ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو خپرونه پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو دولس زره یو سل دېرش پنځلس زره درې سوه شپېته پنځلس زره اووه سوه شپېته او د انټرنیټ لاري په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې صفحه اوریدلی شي.
د گورنر خیبر پختونخوا لخوا د قبایلي سیمو لپاره د بیلابیلو لوبو میلې شروع شوې دي چې د کبډۍ لوبه نن په مومند ایجنسۍ کې کیږي. په دې لوبه کې د قبایلي سیمو او نیم قبایلي سیمو ځوانانو برخه اخیستې ده چې له ټولو لومړنۍ لوبه اف آر لکی مروت د خیبر ایجنسۍ نه وګټله. نور تفصیل د شاهنواز ترکزینه اورو.
د خیبر پختونخوا د گورنر لخوا د قبایلي سیمو د ځوانانو لپاره د لوبو په میله کې د کبډۍ لوبه نن په محمود ایجنسۍ کې شروع شوې. نن اولنۍ لوبه د اف آر لکی مروت او د خیبر ایجنسۍ د کبډمار وه چې دغه لوبه د اف آر لکی مروت لوبغاړو وګټله. د دغه ګټلې شوې ټیم کپتان یا مشر وای:
ما نوم عجب خان دی، د اف آر لکی نه تعلق لرو کنه، او دا گورنر صاحب مونږ ته مونږ شروع کړی دي، مونږ ډېر خوښ یو په دې باندې چې مونږ ایجنسۍ کې دا لاس شروع کو چې کیل میل شروع شو چې په دې سره مونږ حوصله افزایی کېږي، په مونږ جنگ تېر شوی دی، نو مونږ ډېر خوشحاله یو په دې باندې.
د خیبر ایجنسۍ د لوبغاړو مشر وایي چې هغوی نن ډېر تیاری کړی خو لوبه بیا هم یو ټیم ګټي، نو هغوی په دې لوبو ډېر خوشحاله دي چې پکې د ګردې قبایلي سیمو لوبغاړو سره مقابلې هم وشي او پیژنګلو هم.
زیداد خان او کبړی می چمونن مونږ داسې و پیلا ظلم او دوباره پارا بار ٹرائی کا اوپر خیر سا او بس دوی باندې خوشحال خپل رونم دی مانا امون اپ دے باندې ډیر خوشحال چې ګونر سے دایا واغه په موږ لرا مخ کې کړای دی او ټول جان سے دا خپل کې سمیلا شي او دا ډیر خوشحاله خبره.
د فټا سیکریټریټ لخوا د محمد جان سے د سپورتس منیجر سید اختر پوینا چې په دې لوبه کې د اتق قبایلی سیمو لوب ډلې برخه اخلي.
محمد جان سے ټیم دی، با جوړی جان سے ټیم دی، نارت وزیرستان جان سے ټیم دی، لکی مروت ته اف ار کوهات ته اف ار بنو دا ټول ټیمونه کې شامل دي. زمونږ د خپل طرف نه ان شاء الله دا کوشش وي چې مونږ د خپل طرف نه دلته کې هم یو سرمنی وکړو او کم وینرز یا رنر اپ ټیمز یا کم چې دلته شرکت کړي هغه ټول ته مونږ د خپل طرف نه هم سنا سره ټرافي وغیرہ ورکو.
د دې لوبې چې په غلنۍ سپورتس کمپلیکس محمود ایجنسۍ کې روانه و، ورله د محمود ایجنسۍ یو شمیر تماشبین هم راغلي او ډیر خوشاله و.
زما رشید احمد خو خوشاله خو ډیر خوشاله ځکه چې دا خو په مونږ خو ډیر سخت شپې ورځې تیرې شوې دي الله سو په وجه سره، او زبر دا ډیر خکار دي نو مرام نه لیدو ملوبي مو به کیږي کنه بس خلاص مشغولي او څوک د کارک نه راغلي، څوک د باجوړ نه راغلي، څه مومن دي وزیرستان پورې راغلي د خیر سره، او خدای دې هر کله راولي بس دا شي خوشاله یې مون از مون وخت چې وسه ناس دي بس او پاټا کې یمونی.
او د سید اختر پوینا چې نن د کبډۍ د لوبي پیل وو او دا لوبه به دوه ورځې نور هم روانه وي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تک دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
او اوریدونکو د پېښور په قیوم سټیډیم کې د دسمبر د 23مې نیټې نه د قبایلي ځوانانو لپاره د لوبو یوه لویه میله پیل شوې ده. په دغه میله کې د قبایلي سیمو جینکو لوبغاړو هم خوشه په څلورو لوبو یعنی بیډمنټن، رساکشۍ، اتلیټکس او ټیبل ټینس کې برخه اخیستې ده. دغه قبایلي جینکۍ وایي چې که دا رنګ موقع ورکړی شي نو په دوی کې د صلاحیت څه کمی نشته. د دوی سره د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری خبرې کړې دي.
ای من ما روشنی دی او زکر می جن سین ما څوکم دی مو بیډمنټن دی ما مو دی فخت او ز ډیر انجوای کوم ما کی من دای ردی څوک ما ته په کور دي سم تند شه لورای وینس په برکار او ستی سم وی سی ور کی وخر مختلف شو پاکستان ما څوکم دی روشن کو کبلی جلکای کی ډیر چیلنج ته بس واجدا دي سم وی ته شه وینس برکار نه وی سم خو خپل سهلیات څوک می ورو بس بهار کور طرف نه خو ډیر ته اجازه دی او ډیر ته نه وی مو ته یو بیډمنټن کوډ ضرورت او د سر سم
ملائکا مومن دی جنسی منگا اسکول کے مسین رات ویلو چے لو بلا زان تیار کرنے منگا رکون اجازت راوا ہستا و مسین سا منگا دل تراغلو دل تم زما خدا رن بانے کالو زد پرائیویٹ نراغلیم سر کردی تا زد پڑن بی زلبان راغلیم دل تا دا سے طول ما شما اللہ پکا دی چی دی دا گیمون خپل خپل اوکی مسین رڈاڈی نرازی دل تا زما مخ کی تک تا ارادہ دا زبا لو بکم نور گیمون ابام کوما د پاکستان پر ساته باندې لاړ شم
زما نیلم نامه ده زه جمرود نه راغلی يم بیډمنټن د پاره او دلته مونږ گیم وکړو او مونږ گیم وګټلو او بس مونږ ډیر خوشاله یو اوس دعا کوم چې مونږ فائنل مو وګټو زه یو ځل سکول وخت نام زه دلته راغلی يم د سټیډیم ته او یو ځل بیا دلته زه بیا راغلم کالج سایډ نه کسان راغلی وو زه مستقل د پاره غستم خو هغه ټیم کې پرمیشن نو او اوس چې دین اوس زه بیا زما خواهش ته جذب کې مستقل شم زیات تاریخ خو اکثر مور پلار پرمیشن نه وی به انتها ډیر خوشاله
زمانو معروخ ته معروخ ظاهر او مونږ د مومند ایجنسی مونږ چې د مختلف مختلف لو بول راغلو څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن ټګ اف وار او زمونږ دا غدي چې د کشانت په کار د مونږ فاټه خلکو لپاره دي نورم د سی گیمز ارینج کی او د کشانت فیسټیوال کی ځکه زمونږ فاټه خلک چې د دې شیزونو هر څه د لاس دی روس ته پاتې شي دنیا سره یو ځای چلیدلو لپاره مونږ دا هر څه په کار دي دي ته په کار دي چې مونږ د سی گیمز هر وخت ارینج کی دې د وجنه به زمونږ ماشومانو کې ډیر کانفیډنس راځي او هغه دې به د دنیا سره یو شانتي چلی دی شي
او زه مومند نه راغلی یم او زما نوم سایما دی او زمونږ ماشومانو کې ډیر ټیلنټ دی خدا دې چې دوی ته اپورچونیټیز کم دي دا خو خدا اوس خو ایجنسی نه الحمدلله د څه خوشو او ټول اویرنس پیرنټس کې مراله لو مور پلار چې ټول کم دی او دا ټول مومند دی ټیپیکل مومند دی او هغه اوس لونه مطلب ډیر جنکه زمونږ سکول نه میډیکل ته وتلی ډیر اتلیټکس ته وتلی ډیر خلو به وکړل زه تاسو ته وایم لکه دومره وخت ور سره پریکټیس یې نو ډیر خلو به وکړه ډیر زیات خو ماحول او ماشومانو ډیر انجوای کړل ډیر یو بل ته ډیر بک اپ ویلو
تاسو مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو د روان خبرونې په پای کې یو ځل بیا لنډ خبرونه د شاهین بنیری نورو
سرمشهد دی وخت مهم خبرونه د پاکستان د بهرنو چارو سکتر اعزاز احمد چودری ویلی د هند او پاکستان مشران د مسلو د حل لپاره په مذاکرات سلا شوې دي پرون د وزیر اعظم نریندر مودی او وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات نو وروسته خبر اعلان سره د خبرو په وخت نوموړي ویلي چې د دواړو هیوادونو د بهرنو چارو سکتران به د جنوري په میاشت کې سره ویني د افغانستان شمال زورور زلزلې لړزولې او ټکانونه په کابل پېښور او هند کې محسوس شوي دي د امریکا د جیولوجیکل سروې په وینا د پرونی زلزلې شدت په ریکټر کچه 6.2 چې مرکز یې د هندوکش په غرونو کې و د پاکستان د فوج مشر جنرال لاهل شریف سباله د افغان چارواکو سره سیمه کې د امنیت په موضوع د خبرو لپاره کابل ته ځي جنرال لاهل شریف په داسې حال کې کابل ته ځي چې د پاکستاني چارواکو په وینا د جنوري په پیل کې به د پاکستان افغانستان چین او امریکا استازي د طالبانو سره د سولې د بهیر په څرنګوالي د خبرو لپاره ځانګړې غونډه کوي د افغانستان د دفاع وزارت وایي په هلمند کې د کمانډو ځواکونو عملیات روان دي او د سنگین ولسوالۍ په ګډون د دې ولایت په زیاتو سیمو کې امنیتي وضع ښه شوې ده د شام پوز او د اپوزیشن پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په حدیث کې په بمباره کې وژل شوی دی په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکي میاشت په جنیوا کې د شام د سولې خبرې پیل شي د اولوش وژل کېده د هغه د ملیشو لپاره ستر زیان دی چې د داغه ملیشو لپاره ستر زیان دی چې د بشر الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره جنگیږي. د ایران د کورنیو چارو وزارت نن ویلي دی چې د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 مېرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. او د پېښور په قیوم سپورټس کمپلیکس کې د فاټا سپورټس فیسټیوال په نامه د لوبو میله دوام لري. په دې میله کې د قبایلي سیمو هلکان او جینکۍ لوبغاړي برخه اخلي.
اوریدونکو د مشال ریډیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان شاهین بنیری او زموږ تکنیکی همکار اسحاق امیری تاسو نه اجازه غواړو. تاسو هم په دې سپو ډیو ریډیو اوریدلی شئ. زموږ لاړخې د خدای په امان او شپه مو په خیر.